آغاق رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
محترم اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د 1324 نوي لمریز کال د کب نهمه ده او د 2018 میلادي کال د فروری 18 ده. لومړی د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ ټکي واورئ.
د کابل او اسدآباد پرونی بریدونه وغندل شول. ملګري ملتونه وایي چې په پاکستان کې د افغان مهاجرو کارتونه باید تمدید شي، او د امریکا په جنوبی کارولینا کې دیموکراتانو د خپل کاندید د ټاکلو لپاره رای ورکړې دي.
دا وخت په واشنگتن کې د ماښام 9:30 دي او په افغانستان کې د سهار 5:00 دي. له خبرونو وروسته به تاسو واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دا ځلې د سولې د مذاکراتو د پروسې مشري په خپله د افغانانو په لاس کې ده. د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د مقام د ګټلو لپاره مقدماتي مبارزې روانې دي. ځینې خلک وایي چې دوی د افغانستان د حکومت د آیندې په اړه اندېښمن دي او په سوریه کې موقتي اوربند تر یو حده پورې عملي شوی دی. لومړی د روښان نورزینا د دې سات خبرونه واورئ.
السلام علیکم. یوناما په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ قاطع ماموریت او سعودي عربستان د کابل او اسدآباد ځانمرګ بریدونه غندلې دي. په کابل کې پرون د دفاع د وزارت مخې ته ځانمرګ برید وسو چې لږ تر لږه 12 کسان پکښې ووژل شول او 13 نور ټپیان شول. د کونړ په مرکز اسدآباد کې هم پرون ځانمرګ برید وسو. برید د ولایت مخې ته سوی دی چې 13 کسان پکښې وژل شوي دي او 30 نور ټپیان شوي دي. په دواړو بریدونو کې وژل شوي کسانو اکثریت ملکیان دي. طالبانو د امریکا ژه سره په خبرو کې د کابل د برید مسؤلیت منلی دی، خو ویلي دي چې د کونړ برید دوی نه دی کړی. یوناما د ناټو په مشرۍ قاطع ماموریت برید په سختو ټکو غندلې دي او قربانیانو د کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د عربستان مطبوعاتو د سعودي د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو له قوله ویلي دي چې عربستان په کابل او اسدآباد کې ځانمرګ بریدونه غندي. جمهور رئیس غني او اجرایه رئیس عبدالله هم بریدونه غندلې دي. په خبر پاڼه کې چې له ارګ نه خبره سوې ده ویل شوي دي چې په ملکي خلکو باندې بریدونه هیڅ نسي توجیه کېدای. جمهور رئیس غني زیاته کړې ده چې د هغو ډلو سره چې د بېګناه خلکو په وژلو کې لاس لري هیڅکله به د سولې خبرې ونه کړي، او اجرایه رئیس ویلي دي چې د افغانانو وژل او د سولې خبرې یو ځای مخې ته نسي تلای. ملګري ملتونه وایي چې دې ته انتظار دی چې پاکستان د 1.5 میلیون افغان مهاجرو د سرنوشت په اړه تصمیم ونیسي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په پاکستان کې افغان کډوال پناه او محافظت ته ضرورت لري. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسیار د پاکستان غواړي چې د مهاجرو کارتونه دې تمدید کړي. دغه مهاجر کارتونه د 2018 کال د جون تر میاشتې پورې وخت لري. په پاکستان کې افغانان شکایت لري چې د سرنوشت ناڅرګندتیا په خاطر پاکستاني پولیس ځوروي او رشوتونه ورڅخه اخلي. پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د مهاجرینو په برخه کې د نړیوالو د مرستې کموالی او د پاکستان د حکومت په قول په تروریستي بریدونو کې د افغانانو لاسترل د دې سبب ګرځي چې دوی افغانان بیرته خپل هیواد ته واستوي. خو نسیار وایي چې افغانان باید په زور د پاکستان نه ونه ایستل سي. په ایران کې د پارلماني انتخاباتو مقدماتي نتایج ښیي چې اصلاح غوښتونکي او منځلاري تر محافظه‌کارانو مخکې دي. نور تفصیل د شوق الله رحیم زوی نه.
مقدماتي نتایج ښیي چې اصلاح غوښتونکي او منځلاري چې د غربي هیوادونو سره د مذاکراتو طرفدار دي په پارلماني انتخاباتو کې مخکې دي. په عین وخت کې د ایران جمهور رئیس حسن روحاني او پخوانی جمهور رئیس اکبر هاشمي رفسنجاني د خبرګانو د مجلس په انتخاباتو کې تر نورو وړاندې دي. د خبرګانو د مجلس وظیفه دا ده چې د ایران د ستر مذهبي مشر په کارونو څارنه وکړي او د دې صلاحیت هم لري چې نوی مذهبي مشر وټاکي. د پارلماني انتخاباتو اخري نتیجه به د دوشنبه په ورځ اعلان شي، خو مقدماتي نتایج ښیي چې محافظه کاران شاته پاتې دي. د تهران د 150 څوکۍ نه د 150 لپاره په سیالوي کې اصلاح غوښتونکي کاندیدان مخکې دي. د رویټرز خبري ایجنسی بیا ویلي دي چې اصلاح غوښتونکي د 150 څوکۍ نه 9 ګټلې دي. پرون د ایران جمهور رئیس حسن روحاني د ایران د دولتي رسنیو سره په خبرو کې وویل چې انتخابات به حکومت ته لا ډېر اعتبار او قدرت ور په برخه کې. اشغ الله رحیم زوی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
او دا هم نور خبرونه. په امریکا کې د مقدماتي انتخاباتو په لړ کې نن په جنوبي کارولینا کې د دیموکراتانو ترمنځ انتخابات وسول تم کېږي چې د امریکا د بهرنیو چار پخوانی وزیر هیلری کلینټن به دغه انتخابات په لوی توپیر د پخوانی سناتور برنی سانډرز نه وګټي. او دا دی اوس ویل کېږي چې د بهرنیو چار پخوانی وزیر هیلری کلینټن به د خپل بریا وینا وکړي. د سشنبې په ورځ به هم په یو شمېر نورو ایالتونو کې دیموکراتان او جمهور غوښتونکي د خپلو کاندیدانو د ټاکلو لپاره رای واچوي. د سشنبې د ورځې انتخابات ته سوپر ټیوزډی ویل کېږي چې تر شلو نه په ډیرو ایالتونو کې په یوه ورځ مقدماتي انتخابات کېږي. په سلوانیا کې د مهاجرینو په طرفداري او مخالفت مظاهرې سوي دي. پولیسو د مظاهرچیانو د دغو دوو ډلو د بېلولو لپاره په مداخله کولو پرون مجبور سول. د مهاجرینو طرفدارو مظاهرچیانو د خپلو ځانونو سره لوحې ګرځولې چې ورباندې لیکلي وو چې هیڅوک هم غیر قانوني نه دی او موږ فاشیزم نه منو. بل خواته بیا د مهاجرینو مخالف مظاهرچیانو په خپلو لوحو باندې لیکلي وو چې د اسلام خپرېدل باید پرې نه ښودل سي او موږ اسلام پالان نه غواړو. بل پلوته په یونان کې مهاجرینو د مقتونې د سرحدونو د بندېدو په خاطر اعتراض کړی دی او د جرمني حکومت اعلان کړی دی چې هغه پاسپورټونه ورته د منلو وړ نه دي چې د سوریا او عراق په وسیمه کې صادریږي چې داعش واک پرې چلوي. او په جرمني کې د فیسبوک د شرکت مشر مارک زاکربرګ په مباحثه کې دا ومنله چې فیسبوک د کرکې نه د ډکو څرګندونو د مخنیوي لپاره پوره اقدامات نه دي کړي. خو زاکربرګ دا خبره هم وکړه چې شرکت په دې برخه کې پرمختګ کړی دی او خپل هڅو ته دوام ورکوي. د جرمني چارواکو په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې د نژادي تبعیض په اساس لیکل شوو پیغامونو په اړه تشویش لري او د څو میاشتو راهیسې کېږي چې دغه هیواد د ټولنیزو رسنیو په شرکتونو باندې فشار اچولی دی چې دغسې پیغامونه دي پرینش دی. زاکربرګ وویل چې هڅه کوي چې یو داسې ټیم جوړ کړي چې په فیسبوک د نژادي تبعیض په اساس د لیکنو څارنه وکړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا شغ آشنا رادیو نه واوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
زمنګګ د واشنگتن نوري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د سولې پر ارتباط د څلور اړخیزو ډلو د حادثې باوجود د سولې د پروسې رهبری د افغانانو په لاس کې ده. په مکړه هغه رپورټا چې قسیم سولمل برابر کړی دی.
سره له دې چې افغان حکومت د څلور اړخیزې ډلې په چوکاټ کې د سولې هڅې جاري ساتلې دي، خو ټینګار یې دا دی چې یوازې افغانان د دغه بهیر رهبری کوي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویان تیرونی په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې د افغان حکومت د ټولو وسلوالو مخالفینو با صلاحیت استازو ته د سولې په خبرو کې د ګډون بلنه ورکړی ده. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویان د احمد شکیب مستغنی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د همغږی د څلور اړخیزې ډلې غړو دا منلې چې په ټوله کې د سولې د خبرو مشري د افغانانو لخوا کیږي. دی وی کومې هڅې چې د همغږی د څلور اړخیزې ډلې په چوکاټ کې سوي دا هڅې د افغانانو پر رهبرۍ او مالکیت وي. تاسو پوهیږئ چې د همغږی د څلور اړخیزې ډلې ټولو نور غړو د کار له پیله د افغانستان د مالکیت اصل ته خپل احترام په روښانه توګه اعلان کړی دی. د سولې د مخامخ خبرو لپاره د مارچ میاشتې لومړۍ اونۍ ټاکل سوې ده. له دې وړاندې د افغانستان د حکومت یو سرچینې خبر اعلان ته د خپل نوم د پټ ساتلو په شرط ویلي و چې د حقانی شبکې په ګډون د بیلابیلو ډلو د لسو استازو لستې پاکستان ته سپارلې څو د سولې په مخامخ خبرو کې حاضر کړي، خو طالبانو تر اوسه په دغه خبرو کې د ګډون په اړه رسمن خپل دریځ نه دی روښانه کړی. اخو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند هم د بین الافغاني مذاکراتو لپاره چمتووالی ښودلې دی. نتایج سوی راپورونه وایي چې د حقانی شبکې هم په دغه مذاکراتو کې د ګډون لپاره چمتووالی ښودلې. د افغانستان د سولې عالی شورا بیا وایي چې تیر کال د پاکستان د مری په مذاکراتو کې د طالب او حقانی شبکې د استازو ګډون ته پکتو دا ځلې هم هیله شته چې دوی په مخامخ خبرو کې برخه واخلي. د دغه شورا د بهرنی اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار لازادی رادیو سره خبرو کې دا ومنله چې د طالبانو له لوري هم تیاری شودل سوی دی، خو زیاته کړی چې له نورو ډلو سره هم حکومت د هغوی د غوښتنو له مخې خبرو ته حاضر دی. د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ویلي چې دوی په مستقیمه توګه بین الافغاني خبرو ته آماده دي چې موږ د هغې څخه هم ملاتړ کوو. په هر نوم او آدرس او هر ډول چې د سولې مذاکرات پیل سي موږ یې ملاتړ کوو. دا چې د حکومت وسلوال مخالفین به د څلور اړخیزي ډلې له پریکړې سره سم د سولې خبرو ته حاضر سي او کنه دا به وروسته معلومه سي. خو افغان حکومت وایي که کومه ډله سوله نه کوي نو د څلور اړخیزي ډلې غړو یې په وړاندې د پوځي اقدام پریکړه کړې ده. د سیاسي چارو څېړونکی نثار احمد صالح بیا له ازادي راډیو سره خبرو کې د سولې په مذاکراتو کې د زغم سپارښتنه کوي، وایي چې باید په خبرو کې نرمه ژبه وکارول سي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو د کابل نه د ازادۍ د رادیو د خبريال قسیم سولمل رالیږلی ریپورت واورېده. سکال د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي مبارزه دوام لري او د سه شنبه په ورځ چې د سوپر ټیوزډي په نامه یادیږي په څو ایالتونو کې ګوندي مقدماتي انتخابات سرته ورسیږي. نور تفصیل ته په دې ریپورت کې پام وکړئ.
هیلری کلینټن د جنوبي کارولینا په ایالت کې د اقلیتونو د رایو د لاسته راوړلو په لومړني ازمیښت کې د افریقایي ولسله امریکایانو رایو ته سترګې په لاره ده.
that if we work together
زه همدار از باور لرم کوم په ګډه کار وکړو په ورسته پاتې ټولنو کې پانګونه وکړو او د هر امریکایي لپاره عدالت او درنښت تضمین کړو دا به ټولو ته ګټه ورسوي.
د هغې سیال برنی سانډرز هم د نامتو شخصیت ډینی ګلوور په مرسته د تور پوستانو د رایو په لټه کې دی. سانډرز د میزوري او اوکلاهوما په ایالتونو کې راتلونکي سوپر ټیوزډي یا سه شنبه ته زیات پام اړولې.
مونږ د سیاست او رسنیو په ډګر کې مخکښ یاستو او زمونږ خوځښت هر ورځ زیات دو په حال کې دی.
د دواړو ګوندونو کاندیدان سوپر ټیوزډي ته سترګې په لار دي. د جمهور غوښتونکو کاندید ډونلډ ټرمپ د نظر پوښتنو لمخې د سوپر ټیوزډي په څو ایالتونو کې مخکې دی. هغه هیله مند دی چې د نیوادا په ایالت کې خپل بری نور هم پیاوړی کړي.
مونږ د ایوانجلیکانو د فرقې ځوانانو زړو او د هغو کسانو رای لاسته راوړلی چې عالی تحصیلات یا کم تحصیلات لري او زما کم تحصیله کسان خوښیږي.
سناتور مارکو روبیو هیله مند دی چې د ډونلډ ټرمپ د ستر سیال په توګه رامنځته شي.
د جمهوری غوښتونکو زیات اکثریت د کاندید په توګه ډونلډ ټرمپ نه غواړي. د ډونلډ لپاره تر هغه وخت داخله چې هغوی په درې یا څلور برخو ویشل شوي وي خدا به دوام ونه کړي.
خو روبیو د ټیکساس د سناتور ټیډ کروز سره خپل سیالۍ ته دوام ورکوي چې په نیوادا کې دریم مقام ترلاسه کړی دی.
دا یوازینی کمپاین ده چې ډونلډ ټرمپ ته یې ماته ورکړې ده او هغه ته ماتې ورکولی شي.
د سوپر ټیوزډي لپاره د اوهایو والی جان کیسچ او د اصابو جراح بن کارسن هم کمپاین کوي چې لټم نه زیات مست پاتې دي.
چڑو پسو کو بیائی پسرونو می نام اخلیو جاری د شوندو پسرونو می نام اخلیو جاری پتلو کې پشا ګوري اجازه اخلیو جاری سلګي 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 روانه دا لمبا اخلیو جاری کٹلا تمرا ڈیری اوگی راغلی دات سوک دے چی کٹلا تمرا ڈیری اوگی راغلی ڈیری اوگی راغلی دات سوک دے چی ہر سوک کی جناز آخلی او جاڑی دات سوک دے چی ہر سوک کی جناز آخلی او جاڑی پتلو کی پشا گوری جا زاخلی او جاڑی سلگے روان دا لمبا اخلیو جاڑی
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د ماخستن وو بچي او نه څولېخ د خېری زینو عام ولسی خلکو د امریکا غږ سره په خپل مرکو کې د افغانستان د حکومت دراتون کې باړه اړه فلین لیکنې سرګندې کړې دي خلک له حکومت نه د امنیت او ثبات د ټینګول غوښتنه کوي پام وکړئ زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ تا چې څو تن افغانانو سره د مرکو په بنیاد جوړ کړي
شاوخوا څلوېښت کلن لال مرجان د خوزکار په کوڅو کې د لاسي کراچۍ په وسیله د خلکو سامانونه ښکته او پورته وړي پوره نه کاله کېږي چې د خپلې کورنۍ اړتیاوې له همدې لارې پوره کوي لال مرجان وویل چې په افغانستان کې وضعیت د ډاډ وړ نه ښکاري خو بیا هم اوسنی حالت یو غنیمت بولي لال مرجان د ښار د یوه سړک پر غاړه په خپله کراچۍ کې ډډه وهلی ناست و هغه امریکا غږ ته داسې وویل.
مزدوری والا وداسې داسې او ګرد سره دومره خپل قسمت پیدا کیږي بس به او والا پغان کورم سړی نه ساته کې بیا دومره د خدای پاک نه ډیر راځي.
څنګه امید لري چې افغانستان کې حالت ښه کیږي؟
الحمدلله ښه ده او گزارات راکېږي. اوس امنیت ښه صحیح ټیسټ کا کراري ده.
د خاربل اوسیدونکو کاظم بیا هغه څوک ده چې د افغانستان په جګړه کې خپل دواړې پښې په زنګانه کې پرې شوې دي، خو ظاهراً داسې ښکاري چې همت او حوصله یې له لاسه نه دي ورکړي. کاظم په خپل نیم بدن سره د سپین جمعه تر څنګ په ویادرو کې ناست وي او د خلکو شلیدلې چپل او بوټونه ګنډي. دا یې له امریکا غږ سره د خبرو پر مهال احساساتي شو او اوسنی حکومت یې پر بې کفایتۍ تورن کړ.
موږ په پړه په پاکستان په ایران په بل چا چې موږ په خپله یو په خپله هر نوع کیس موږ په خپل ځان کې دي. که موږ خپله ضرورونه په خپله جوړ کړو، ادارې په ساتھ مخه ونیسو، مجازات مکفات ولرو، صحیح مدیریت ولرو، ان شاء الله هیڅ مشکل به نه وي. ټول افغانستان مو آرامیږي، ان شاء الله آرام به وي. موږ باندې ولاګه هیڅ ګم ګرام وي، موږ په خپله ګرام یو. د خپل نوع کیس په موږ خپله دي، موږ د خپل مرضي علاج نه کوو. خپل مرضي علاج وکړي ان شاء الله هیڅ مشکل به نه وي.
د کاظم له خبرو ښکاري چې په هیواد کې روان جنگونه او نور مشکلات اوس هم د زړه پر زخمونو مالګه دوړوي. هغه وایي چې امن او باثبات افغانستان یې ستره هیله ده.
په افغانستان کې یو فابریکه نه جوړیږي. د افغانستان ځوانان مجبور دي غلا وکړي، د خپل وطن په زیدي وکړي. ولې وکړي؟ چې هغه څه وخوري، هغه څه وکړي. ځوان ده، پوهنتون نه خلاص ده، چې وسیطه یې نه وي، دی ونډشت راي ورته چې دی ځان مقرر کړي. دلته ګډۍ کې ناست ده، په ګډۍ کې هغه څوک پیسې ورسره دي، وسیطه یې ده، هغه نه وکېږي، بېسواده چوکۍ ته ورکول کېږي. چېرته نه ورکول کېږي چې هغه اهل کار ده، هغه په پوهېږي، هغه په کار باندې پوهېږي، هغه د وطن په خدمت باندې پوهېږي، هغه ته نه ورکوي.
محمد زمان نظري مدني فعال دی. نظری له آشنا رادیو سره په خبرو کې د ملي یووالي حکومت ته د خپل منځي اختلافاتو د له منځه وړلو تر څنګ د ملت ژغورنې په خاطر د دوو عمده وړاندیزونو یادونه وکړه.
زما په نظر دولت حکومت ته پکار ده چې د سالم مدیریت لیلارې کولای شي چې دغه حالت کبو کی او همداشان د امنیتی ځواکونو د پیاوړتیا لمخې کچېری زموږ افغان امنیتی ځواکونه پیاوړي شي او دوی دا وړتیا لري چې دغه حالت کبو کړي.
له مختلفو وسلوالو ډلو سره روانې جګړې، د سولې په اړه نه تکمیل شویو خبرو، په حکومتي ادارو کې ژور فساد او د کافي اصلاحاتو نشتون د افغانستان د وضعیت د خرابېدو په اړه د افغانانو اندېښنې زیاتې کړې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په سوریه کې نافذ شوی اوربند تر ډېر حده پورې مراد شو، خو د ځینې سیمونو له تشدد او جګړو رپورټونه هم رارسېدلي دي. نور تفصیل ته په دې رپورټ کې پام وکړئ.
د تشدد یو غټه پیښه د هما په ایالت کې د موټر بم هغه چاودنه وه چې دوه حکومتي عسکر پکې ووژل شول. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دغه برید د کولو ادعا نه ده کړې. د دغه پیښې نه وړاندې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر سمانتا پاور په روسي او د سوریې په حکومت انتقاد وکړ چې لا هم د سوریې په ځینې سیمو کې هوایي بمباري کوي. میرمن پاور یو ځل بیا د سوریې د کړکیچ لپاره د یو سیاسي حل لارې غوښتنه وکړه.
Many of the towns being hit by Syrian and Russian bombers are towns like Daraya.
د روسي هوایي ځواکونه او د سوریې حکومت ترننه پورې دمشق سره نږدې په ځینې سیمو هوایي بمباري کوي. هغوی د داریا په خرګوټي هم بمباري وکړه چې نه د القاعده د شبکې او نه هم د اسلامي دولت یادایش پلاس کړي. په داسې یو حالت کې چې جګړې د موقتی اوربند نه څو شپې وړاندې هم ادامه ولري، دا به سخت وي چې سړی ووایي هغوی د اوربند په برخه کې رښتینی او جدي دي. په همدې حال کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن دی مزدور وایي کچیرته موقتی اوربند دوام وکړي او ټول ډلې پرې عمل وکړي، هغه به وکړی شي چې د سوریایانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم راوند په راتلونکي میاشت کې جوړ
کړي.
کچیرته کوم بل مهم او جدي دلیل پیدا نشي، زه پلان لرم چې د سوریایانو ترمنځ د سولې خبرې د همدې راتلونکي میاشتې په 2 منټې چې د دوشنبه ورځ کېږي په ژنیو کې پیل کړم. بل پلاو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي په سوریه کې موقتی اوربند په هغه صورت کې کامیابیدلی شي چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د یو بل پلان پر سر د خبرو نه ډډه وکړي. د هغه په قول دغه پلان سوریه ته د ځمکني عسکرو پر سر خبرې دي، خو د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې د دغه اوربند د برقراره پاتې کېدو لپاره به هر څه چې په توان کې وي دریغ بینه کړي. د موقتی اوربند په دې موافقه کې د اسلامي دولت یادایش ډله او د القاعده د شبکې پورې تړلې د النصره جبهه نه دی شامل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او اوس هم د خبرونو لنډیز. یونما په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ قاطع ماموریت او سعودي عربستان د کابل او اسدآباد ځانمرګ بریدونه غندلې دي. ملګري ملتونه وایي چې دې ته انتظار دی چې پاکستان د 1.5 میلیون افغان مهاجرو د سرنوشت په اړه تصمیم ونیسي. ملګري ملتونه ویلي دي چې په پاکستان کې افغان کډوال پناه ته ضرورت لري. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسیار د پاکستان نه غواړي چې د مهاجرینو کارتونه دې تمدید کړي. دغه مهاجر کارتونه د 2014 کال د جون تر میاشت پورې وخت لري. په ایران کې د پارلماني انتخاباتو مقدماتي نتایج ښیي چې اصلاح غوښتونکي او منځلاري تر محافظه کارانو مخکې دي. مقدماتي نتایج ښیي چې اصلاح غوښتونکي چې د غربي هیوادونو سره د مذاکراتو طرفدار دي په پارلماني انتخاباتو کې مخکې دي. په عین وخت کې د ایران جمهور رئیس حسن روحاني او پخوانی جمهور رئیس اکبر هاشمي رفسنجاني د خبرګانو د مجلس په انتخاباتو کې تر نورو مخکې دي. د جنوبي کارولینا په ایالت کې د دیموکراتانو مقدماتي انتخاباتو نتایج شی چې هیلری کلینټن په لوی توپیر سره خپل سیال برنی سندرز ته ماته ورکړې ده. هیلری کلینټن د خپل بریا په وینا کې چې همدا اوس هم روانه ده وویله چې کمباین به سر له سبانه په ټولو ایالتونو کې پیل شي. په سلوانیا کې د مهاجرینو په طرفداري او مخالفت مظاهرې شوي دي. د مهاجرینو طرفدار مظاهرچیانو د خپلو ځانونو سره لوحې ګرځولې چې ورباندې لیکلي وو چې هیڅوک هم غیر قانوني نه دی او موږ فاشیزم نه منو. ولې خواته بیا د مهاجرینو مخالف مظاهرچیانو په خپلو لوحو باندې لیکلي وو چې د اسلام خپرېدل باید پرې نه ښودل سي او موږ اسلام پالان نه غواړو. بل پرته په یونان کې مهاجرینو د مختونې د سرحدونو د بندېدو په خاطر اعتراض کړی دی او د جرمني حکومت اعلان کړی دی چې هغه پاسپورټونه ورته د منلو وړ نه دي چې د سوریا او عراق په اوسمو کې صادرېږي چې داعش واک پکښې چلوي. او په جرمني کې د فیسبوک د شرکت مشر مارک زاکربرګ په یو مباحثه کې دا ومنله چې فیسبوک د کرکې نه د ډکو څرګندونو د مخنیوي لپاره پوره اقدامات نه دي کړي. خو زاکربرګ دا خبره هم وکړه چې شرکت یې په دې برخه کې پرمختګ کړی دی او خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د جرمني چارواکي په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې د نژادي تبعیض په اساس لیکل شوو پیغامونو په اړه تشویش لري او د څو میاشتو راهیسې کېږي چې دغه هیواد د ټولنیزو رسنیو په شرکتونو باندې فشار اچولی دی چې دغه سی پیغامونه پرې نږدي. زاکربرګ وویل چې هڅه کوي چې یو داسې ټیم جوړ کړي چې په فیسبوک د نژادي تبعیض په اساس د لیکونو څارنه وکړي. او جمهور رئیس غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د کابل او اسدآباد بریدونه وغندله. په خبر پاڼه کې چې له ارګ نه خبره سوې ده ویل شوي ده چې په ملکي خلکو باندې بریدونه هیڅ نسي توجه کېدای. جمهور رئیس غني زیاته کړې ده چې د هغو ډلو سره چې د بېګناه خلکو په وژلو کې لاس لري هیڅ کله به سوله ونه کړي او اجرایي رئیس ویلې دي چې د افغانانو وژل او د سولې خبرې یو ځای مخې ته نسي تلای.
د افغانستان د څو کورونو د هوا حالت د سانتیګراد په حساب په کابل کې نن د تودوخه لوړه درجه 13.1 درجه اټکل شوې ده. په جلال آباد کې د تودوخه لوړه درجه 6.1 درجه اټکل شوې ده. په کندهار کې د تودوخه لوړه درجه 6.2 درجه. په لشکرګاه کې د تودوخه لوړه درجه 13.4 درجه. په هرات کې د تودوخه لوړه درجه 6.1. په مزار شریف کې تودوخه لوړه درجه 4.2. په بامیانو کې تودوخه لوړه درجه 4.2. په فیض آباد کې تودوخه لوړه درجه 20.8. په غزنی کې د تودوخه لوړه درجه 4.2. په ګردیز کې تودوخه لوړه درجه 4.1. په خوست کې تودوخه لوړه درجه 22.3 درجه. په اسد آباد کې تودوخه لوړه درجه 20.4. په زران کې تودوخه لوړه درجه 10.4 درجه سانتیګراد. په پولی عالم کې تودوخه لوړه درجه 19.4. په تیرین کوټ کې تودوخه لوړه درجه 15.3. په میمنه کې تودوخه لوړه درجه 6.8 درجه. په کندوز کې تودوخه لوړه درجه 40.6 درجه د سانتیګراد په حساب اټکل شوې ده. او دلته په واشنگټن ډي سي کې نن د تودوخه لوړه درجه 8.2 درجه د سانتیګراد په حساب اټکل شوې. محترم اوریدونکو زمونږه لمړی نیم ساعت پښتو خبرونه په څو ژبو کې پاتې رسیدي. د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرونو شروع کې مونږ به نیم ساعت وروسته بیا ستاسو خدمت کې حاضر شو.